السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یوا او دلته په پراګ کې د سحر لس بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2011 میلادي کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په روانه ګړۍ کې بعد پاکستان او افغانستان د حالاتو په اړه یو شمیر رپورټونه واوري، خو اول د اسرار عالم مومن نه تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو لنډیز. په شمالي وزیرستان کې شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو برید کړی چې پکې څلور مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي دي. په کراچۍ کې د خوډ په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي. او سږکال بیا د پشکال بارانونو د سیند صوبې په بېلابېلو برخو کې څه باندې 23 لکه خلک اغېزمن کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو د ترګرو په یو پټنځای باندې میزایل داغلی دي چې پکې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ځایي استخباراتي چارواکو له مخې دا برید د پیښور په وخت نن سهار 4 بجې ترسره شو. عیني شاهدین وایي د برید وروسته وسلوالو طالبانو سیمه په خپله ولکه کې اخیستې او څوک د پیښې ځای ته نه پرېږدي. یاره دي وي چې په روانه میاشت کې دا په شمالي وزیرستان کې څلورم ډرون برید دی چې پکې 15 مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي دي. تاسو د مشال ریونه خبرونه اورئ. په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دا پیښې د ښار په قصبه کالونی، اورنګي ټاون او ملیر سیمو کې رامنځته شوې دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ ښار په سولجر بازار کې په یو لاسي بمې برید کې 2 کسان جوبل شوي هم دي. په کراچۍ کې د اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي چې پکې د سیاسي او مذهبي ډلو د غړو ترڅنګ عام وګړي په نښه کېږي. سکال بیا د پشکال بارانونو د سیند صوبې په بېلابېلو برخو کې څه باندې 23 لکه خلک اغېزمن کړي دي. د مشالې ډو د خبریال له مخې د بارانونو زیاتره د داخلي سیند بدین، ټنډو، محمد خان، ترپارکر او میرپور خاص ضلع متاثر کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د سیند سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه. په دې موقع نوموړي ویلي،
وزیر اعظم وایي زه د کورنیو چارو وزارت ته وایم چې تاسو ته زر تر زره د وطن کارډونو ورکولو سلسله شروع کړي تر څو ستاسو سره په ښه توګه مرستې وکړی شي. ما ډیزاسټر منیجمنټ چارواکو ته هم ویلي دي چې راشي او ستاسو د اړتیاو په هکله معلومات ترلاسه کړي او هغه څیزونه چې تاسو ورته ضرورت لرئ تاسو ته یې برابر کړي.
یاره دی چې تیر کال هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې راغلي سیلابونو په سلګونو خلکو ته مرګ جوبله اړولې وه او شاوخوا 1 کروڑ خلک یې اغېزمن کړي وو. د افغانستان په کندهار ولایت کې تیر شپه د سپریم په نامه د بهرنیو ځواکونو په یو مالوړونکي کمپنۍ باندې ډلې ځانمرګي برید وشو چې پکې د برید کوونکو په ګډون 15 کسانو ته مرګ جوبله اوښتی ده. چارواکي وایي برید کوونکو د کمپنۍ په هغه برخه برید کړی چې ناټولا تلونکي ټینکرونه پکې ودرول شوي وو. د ملي پولیسو قمندان محمد سالم احساس مشالې دوته ویلي چې 3 ځانمرګي برید کوونکو په کپنۍ برید وکړ او په 1.5 ساعت کې 3 وڼه وژل شول. د ده په خبره په دغه نښته کې د کپنۍ 4 ساتونکي هم وژل شوي دي او 8 نور جوبل دي. بلخوا بیا د دولت مخالف طالبان دعوه کوي دوی په دغه نښته کې د پولیسو یو قمندان په ګډون ګڼ شمېر امنیتي چارواکو ته مرګ جوبله اړولې ده. د چین تر ورکې لاندې په توربت سیمه کې یو روحاني پېشوا ځان په هور وچلې دی. د رپورټونو له مخې دا په دې سیمه کې د خصوصي دویمه پېښه ده. د چین جنهوا خبری اجانس له مخې د 29 کلن روحاني پېشوا د ګلپورس د سیچون صوبې په ډافو ولسوالۍ کې ځان ته ور ورته کړو چې وروسته یې بیا د زخمونو له وجې سا ورکړه. د رپورټونو له مخې پولیسو او پوځیانو د پېښې ځای په خپله ولکه کې اخیستې او دغلته کې موجود شاوخوا 100 کسانو ته یې بجلی، اوبه او خوراک بند کړی دی. یاره دی چې د مارچ په میاشت کې هم د تبت سره تعلق لرونکي یو روحاني پېشوا ځان په اور وجلې وو چې وروسته بیا په دغه سیمه کې مظاهرې راپورته شوې. ملګرو ملتونو وایي د شام حکومتي پوځ لخوا د بمباری پر مهال د دغه هیوادونو په لتاکیا بندر کې په یو کیمپ کې دیره په زرګونو فلسطینی کډوالو باندې زور راوړی چې دغه کیمپ خوشی کړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی یو ویاند کریس ګونس ویلی دی د دې لس زره کډوالو نه پنځه زره کډوال روان شوي. نوموړي زیاته کړه چې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي هم دي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داود احمد اوغلو په انقره کې یوې خبري غونډې ته ویلي په شام کې په روانو حالاتو د سیمې او نړۍ هیوادونه نور غلي نشي پاتې کېدی. دوی وایي
نه دیر زور ده نه دن و بوګن لاسکیه ده یشنانلار
دا پرون او نن چې په دیر الزور او لتاکیا کې کوم پیښه مخه تراغلې د دې لپاره هیڅ عذر نشي راوړل کېده. دا سچ واقعي کېږي او د بشري حقوقو په تناظر کې ورته وکتل شي نو باید یوازې د سوریا معاملې ونه ګڼل شي. نن موږ غواړو چې په سوریا یو بل غږ پورته کړو. په لویو خارونو کې د موګړو پر ضد زیاتیدونکو عملیات دې پسندستي توګه او پرته له کوم شرطه وتړل شي.
په لتاکیا کې د اتوار په ورځ په وړومبي ځل حکومتي پوځ جنگي جازونه وکارول. د بشري حقوقو کارکونکي وایي په یاد شوي ښار کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د عراق په یو شمېر ښارونو کې پرله پسې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي او څه باندې 200 نور ژوبل دي. تر ټولو خونړۍ چاودنې په منځني ښار کوت کې شوي دي. د دې دوه چاودنو پر مهال لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او لږ 60 زیات ژوبل دي. د لیبیا یاغیانو داسې خبرونه رد کړي چې ګینې د دوی د واکمن مومر قذافي د استادو سره نیغ په نیغه خبرې روانې دي. ملګرو ملتونو هم دا خبرونه رد کړي دي چې ګینې په لیبیا د دوی خاص استازي عبدالله الخطیب په تیونس کې د واکمن مومر قذافي او د لیبیا د یاغیانو ترمنځ په خبرو کې برخه اخیستې. دا وروسته لدی چې خطیب په راتلونکي کې په دا قسمه خبرو کې د برخه اخیستو اشاره ورکړې وه. دا تر دې مهاله تمشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په شمالي وزیرستان کې یو ډرون برید یو شمیر مشکوک ورپکې وجلی دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې ځانمرګي ډلیز برید کوونکو یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ اړولې. په قبایلي سیمه باجوړ کې زده کوونکي وایي د یو شمیر تعلیمي ستونزو سره مخامخ دي.
موږ ته بيخي تکلیف دي الانکه کوخا کې موږ ته داخله ملاو شي کنه موږ ته تکلیف دي موږ ترون ته نه شو رسیدلې فلاله کې چې کوسنه یې په دې کوجي دلې.
او د خوست ولایت اوسیدونکو بیا وای په ولسی جامو کې خلک په ډاګه وسله ګرځوي.
هر رقم په هر شکل خلک چې چنین لري ګولان ټمبولي ټوپک ورسره وي او چوکي مدرګي.
مشال سره اوسي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. نن سهار د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په میرانشاه ښار کې په ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوی دی. د غبرید په یو کور تر سره شوی دی چې تفصیل یې د مشال خبريال عمر دراز وزیر را کوي.
د چارواکو په وینا د غبري د سرخار میرانشاه بازار کې دننه پر یو کور باندې شوې ده. د سیمې استخباراتي او ځایي انتظامیا پیښه تاییدوي او وایي چې ډرون جازونو سهار وختي خواوشا سلورو بجو په محل د شمالي وزیرستان ایجنسی سرخار میرانشاه بازار کې دننه در په خیل سرای کې پر یو کور باندې دوه میزایل وروتو غاول چې له امله د غلطه میشته سلور وسلوال طالبان په موکا باندې وژل. دوی وایي په نخښه شوی کور ته هم کافي زیان ور اوړېدو. د ځایي خلکو په وینا د پیخې نوروستا وسلوالو طالبانو سیما په خپل ولکا کې واخیسته او په نخښه شوی ځای د عیدت لوراتلو لارې وتړلې. دولتي چارواکو د وژل شو وسلوالو په اړه سند ویلي چې څوک او د کم ځای سره تړاو لري. بلې خوا ته آزاد سرچینې وایي وژل شوی ځایي وسلوال طالبان دي. په روانه میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان ایجنسی کې دغه سلورم برید وو چې پکې دوا په ګاډو او دوا د وسلوالو طالبانو په پټنځایونو باندې شوي دي. د روانه میاشتې په سلور میزایلي بریدونو کې 15 وسلوال طالبان د منځه تللي دي چې د ټولې نه زیات 13 اونۍ تحصیل میرانشاه ګوره قبرستان سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې ترسره شوي میزایلي برید کې 30 وسلوال طالبان وژلي شوي وو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او اوس هم د شمالي وزیرستان زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د پولیټیکل چارواکو په خبره تیر شپه تورخم پولیتا نږدې په لوړګي سیمه کې په افغانستان کې میشته نیټو ځواکونو لپاره تیل اړونکو ټینکرو کې د بمی چاودنو په ترڅ کې 15 ټینکرې او 8 ګاډي سوځېدلې دي او د لارو د بندېدو له امله به نن د ګاډو تګ راتګ هم بند وي. تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه د لوړګي او تورخم ترمنځ په لوی لار باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو ټینکرو کې درې زوردارې بمی چاودنې وشوې چې په ترڅ کې په دې ټینکرو اور ولګېدو او 15 د ناټو ټینکرې یو پرایویټ کنټینر او د سورلو یو موټر پکې وسوځېدل. د دوی په وینا چاته پکې څه مرګ ژوبله نه دا وړېدلې. د دغې پیښې په حق لباندې په موقع موجود یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل:
عزت ګل نوشیره ټریلر شو سر بس دغه گاڑی ته ناستو ما دی ټانکر والا ډرایورانو کلندرانو دلته روژه ما دی ته ناستو بانګ انتظار یې کاو بس داسې را وړېدم چې داسې تقریبا دوه گاڑی مخکې تیرالم نو آواز شو داسې ډز آواز شو نو دویم آواز سره ما گاڑی تیز کړې ته ولاړم نو چې را واپس رالم گاڑی مې مخکې ودراو او اور لګېدلې دا پاتونه لګیدل چې د کلندران او ډرایوران پکې وسو او که وسو زیدل یا وتختیدل یا رسن اور خو ډیر زیات دا نو وسه خپل گاډی تمز نه شم تلی چې زما بل گاډی سو زیدل او کنه غ بچ ده.
د عیني شاهدانو په وینا پولیټیکل چارواکو ورته د فایر بریګیډ یا د اور وژلو لارې رور سوالې او هڅه وکړه چې په دې اور باندې کابو ومومي خو اور دومره زیات وو چې په وژلو کې بریالي نشول او تر سهار پورې پرې لګیدلی وو. د لوړګي پولیټیکل انتظامیه وای چې د دغه پیښې وروسته ځای په ځای په سلګونه گاډي جمع شوې دي او په ځینې ځایونو کې ترې لارې هم بندې شوې دي او نن به په دې لارې د ناټو کاروانونه نه درومي. دوی وای چې د وړو گاډو د تګ راتګ د پاره لارې خلاصې کړې دي او ضربه د لویو گاډو د پاره هم د غلارې خلاصې کړې او یاد دی چې د دغو بریدونو پړه عبدالله ازام بریګیډ نومي وسلوالې ډلې خپل غاړه باندې اخیسته ده. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان په کندهار کې تیر شپه د سپریم په نامه د بهرنیو ځواکونو په یوې کمپنۍ ډلیز ځانمرګي بریدونه شوي دي چې پکې د ځانمرګو برید کوونکو په ګډون 15 کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. په کندهار کې د مشال خبریال سید شاه سکیم یې تفصیل راکوي.
د ځانمرګي برید کوونکو دغه ډلیز بریدونه تیر شپه 9 بجې د کندهار سپین بولدک پر لویه لاره د سپریم ګلوبل سرویسز په نامه په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو په یوه اکمالاتي کمپنۍ پیل شول چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکو د کمپنۍ په هغه برخه برید کړی دی چې د ناټو تیل وړونکي ټانکرونه پکې درول شوي وو. د ملي پولیسو د 1404 میوند زون قومندان محمد سالم احساس مشال راډیو ته وویل چې دریو تنو ځانمرګو برید کوونکو په کمپنۍ برید وکړ او په یو نیم ساعت کې درې واړه ووژل شول. د په خبره په دغه نښته کې د کمپنۍ 4 تنه ساتونکي هم وژل شوي او 8 نور ژوبل دي.
مشال هوایي ډګر نه 2 کیلومتره په اسخامت دی بولدک باندې ده، په مسیر دی سړک دی کندهار بولدک نښته ختمه شوې ده. البته درې نفر انتحاریان وو چې درې واړه له منځه لاړل، وضعیت خسته د پولیس تر کنټرول لاندې ده او سلور نفر مګه د اسکو یو د کمپنۍ شهیدان لرو او 8 نفر زخمیان.
قومندان احساس زیاته کړ چې یو تن برید کوونکی لومړی د کمپنۍ په دروازه کې ځانوال وزاو او نور یې د نننن وتلی وو. بل خو بیا د دولت مخالف طالبان وایي چې 15 تن ملګرو یې پر کمپنۍ برید کړی دی، درې تن یې وژل شوي او 2 نور یې بیرته ژوند تللی دي. د دوی په خبره په دغه نښته کې د پولیسو د یو قومندان په ګډون ګڼ شمېر امنیتي چارواکیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. په جنوب لویدیځ حوزه کې د ځانمرګي ورته ډلیز بریدونه څمو د وړاندې په روزګان ولایت کې په ځینو دولتي ودانو یو شوي وو چې پکې شپږ 15 تنه مړه او ټپیان شوي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس راځو یو بل رپورت ته. د پېښور نه د افغانستان په لاره د پاکستان قبایلی سیمې کورمې ته راتلونکي د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان نامعلومه وسلوالو د پکتیا په سیمه کې تختولي. دغه ټول د بره کورمې سره تعلق لري. تفصیل د سیمینا د طارق اورکزی په دې رپورت کې اورو.
د کورم ایجنسی نه د انجمنی حسینی مشر ملک حاجی حمید حسین تر مخه چې پېښور نه د افغانستان په لارې کورم ایجنسی ته روان شپږ مسافر د پکتیا ولایت د سمکانی ولسوالۍ څخه بېدرکه شوي دي. مشال رډیو سره د خبرو کولو په وخت نوموړي وویل چې په تختول شویو کسانو کې یو زنانه هم شامله ده. هغه دا هم وویل چې دغه کسان د یادې شوې ولسوالۍ د نوزی سیمې ته تختول شوي چې د رسېدلو معلوماتو تر مخه تختونکي وسلوال غله دي. هغه زیاته کړه چې تختول شوي کسانو در اخلاصېدو لپاره دوی د جرګې په لارې کوششونه تیز کړي دي.
دا مو دا فر کوم نه د توري کوم قبیله ده دینه مو کوم شانس ته ولې دي هلته ګورنمنټ سره ملو شو. ګورنمنټ هغه لوکل کوم کسان دي مشان دي هغه نه یوه جرګه تشکیل کا. دوی دواړو خپلو منځو کې د ګورنمنټ په مدد سره دا خبره وړاندې روانه کړې ده. انشاءالله ته
نوموړي تر مخه چې تختول شوي کسان د کورم ایجنسی اوسېدونکي دي. سپکې دوه کسانو تعلق ذاتی د افغانستان سره دی. خولې دغه دوه کسان هم د مخکې نه په کورم ایجنسی کې آباد دي. یاد دوی چې 2008 کال نه په کورم ایجنسی کې د امنیت وضع خرابه شوې ده چې له امله اکثره د تګ راتګ لارې بند دي. د کورم ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې د خلکو تګ راتګ لپاره د حکومت لخوا د کنوایانو انتظام شوی دی. خو ځایي اوسېدونکي وایي که چیرې ډېر وخت کې کنوایانې ونه شي نو دوی خپل سفر د کورم ایجنسی نه پېښور ته د افغانستان په غرایزو او اوږدو لارو کوي. راپورونو تر مخه اکثره مسافر په دې لارو کې په نښه کېږي. د سیمینا ملک حاجی فقیر حسن وایي چې په لارو کې د خلکو اوچتېدل یو کاروبار شکل اختیار کړی دی. نوموړي د مشال لډیو په لارې حکومت نه د لارو پرانستلو سره د مسافرو حفاظت یقیني کولو غوښتنه کړې ده.
سلطان علی رابطہ وکړه هغه متویل څه مت د پیسو بندوبست وکړي مونږ د خلک پیسې غواړي. نو بس دغه یو روزګار جوړ شولو خلکو لپاره او مولیا را خلاص شوې. نو مو بزرګ ستونزو سره مخامخ نه وو. نو مو حکومت ته بیا د خواسته سمې ربنی له وکړي چې زر څه زره د مولیا رې خلاصولې او د هغه حفاظت مونږ پوره امید راکړي یقین راکړي چې مو د تکلیفاتو نه خلاص.
مونږ چې کله د ډېر وختونو د سیمې لارې بندېدو سره د بېدرکه شو خلکو په حقله د بره کورم ایجنسی انتظامی چارواکې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان سره تماس ونیولو. نو مشال لډیو ته په دې حقله داسې وویل واضح هدوی چې پولیټیکل انتظامی تر مخه چې د اگست په 13 منټې د پکتیا په لارې روان د کورم ایجنسی اوسېدونکي د بېدرکه کېدو پېښه شوې ده. د دې سره د افغانستان د پکتیا ولایتي مشر خسته جان ویلي دي چې دوی به هڅه وکړي چې د سیمې مشرانو په لارې تختول شوي د پاکستان د کورم ایجنسی اوسېدونکي راخوشي کړي. یو ځل بیا د مسافرو د بېدرکه کېدو پېښه کېدو نه وروسته د کورم ایجنسی اوسېدونکو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د سیمې د تګ راتګ لارې د عام ټرافیک لپاره د پرانستلو سره په لارو کې د مسافرو حفاظت هم یقیني کړي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
پښتو وایي مشال رادیو ور.
مشال ریډیو ته غوږی. سږ کال یو ځل بیا اوریدونکو د پشکال بارانونو د سیند صوبې په څلورو ضلعو کې په زرګونو خلکو ته زیانونه اړولی دي. د صوبې په بېلابېلو برخو کې په نهرونو کې چاودونه هم راغلي دي چې له وجې اوبه ګڼ شمېر کلو بانډو او ښارونو ته ننوتی دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د متاثره شوو سیمو دوره کړې ده او په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د بارانونو څخه تر ټولو زیاتې اغیزمنې شوې سیمې د داخلي سند بدین ټنډو محمد خان تر پارکر او میرپور خاص ضلع دي. د چارواکو په وینا یاد شوو ضلعو کې څه د پاسه 3 لکه خلک متاثره شوي دي. د سیمې خلک وایي د زیاتو بارانونو له وجې د صوبې بیلابیلو سیمو په نیرونو کې په لسګونو چاودونه راغلي دي چې له وجې یې اوبه د یاد شوو ضلعو کلو بانډو او ښارونو ته ننوتې دي. د بدین سیمې یو استوګن غلام مصطفی خاصخیلی د خپل سیمې حال داسې بیانوي. د پرلپسې باران له وجې هر څه د بربادۍ سره مخ دي. فصلونه او څاروي مو تباه شول. د سیمې نه په زرګونو کورنۍ کورونه پرېږدي لګیا دي. چا چې کورونه پرېښودي دي د شنه اسمان د لاندې ناست دي. حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. بندونو کې د چاودونو له وجې ټوله علاقه اوبو کې ډوبه شوې ده. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی تېره ورځ د اغیزمنو شوو سیمو فضايي دوره کړې. ټنډو محمد خان کې اغیزمنو شوو خلکو ته په وینا کې نوموړي وویل چې حکومت به متاثره خلکو ته د مرستې په لړ کې وطن کارډونه ورکړي. وزیر اعظم وایي زه د کورنیو چارو وزارت ته وایم چې تاسو ته زر تر زره د وطن کارډونو ورکولو سلسله شروع کړي تر څو ستاسو سره په ښه توګه مرستې وکړی شي. ما ډیزاسټر منیجمنټ چارواکو ته هم ویلي دي چې راشي او ستاسو د اړتیاو په حقله معلومات ترلاسه کړي او هغه څیزونه چې تاسو ورته ضرورت لرئ تاسو ته یې برابر کړي. اوس ستاسو دپاره دوایانې پاکې اوبه او خواړه هر څه شته. وزیر اعظم اویل چې فوج نیشنل ډیزاسټر مینیجمنت اتارټی او سمندري ځواکونو سرتیری د متاثرینو سره په مرستو کې لګیا دي او د دې وروسته به د هوایي ځواک سرتیری هم د اغیزمنو شوو خلکو مرستې ته راورسیږي. د یادونې وړ ده چې تیر کال په ټول ملک کې د راغلو سیلابونو په وخت د سیند صوبې په مختلفو نهرونو کې چاودونه راغلي وو چې له وجې یې د صوبې یوې ضلع د سیلابي اوبو څخه متاثره شوې وې او په لسګونو لکه خلک بې کوره شوي وو. تیر کال د سیلاب څخه اغیزمن شوي خلک لا په مکمله توګه بحال شوي نه وو چې اوس یو ځل بیا بارانونو او سیلابونو د دغې صوبې په لکونو نور خلک بې کوره کړي دي او لا هم دا سلسله روانه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې یو شمیر اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې په شخصي لباس کې ځینې کسان د ځانونو سره خارتا وسلې راوړي او د خلکو د اندېښنې باعث دي چې اکثره وخت دا وسلوال کسان بیا د شخړو او لانجو پر مهال د یو بل پر وړاندې له وسلو کار اخلي چې ډیر وختونه پکې نور بې ګناه خلک هم ژوبل او وژل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نکیب الله متنوال په دې رپورت کې اورو.
لتیرو لسکلو را په دې خو د خوست لپاره ټاکل شوی د خپل وخت هر امنیه قومندان د خوست خلکو ترجمه ورکړي چې په خار کې به په شخصي لباس کې وسله ګرځون کې نه پریږدي. خو بیا هم دغه وسلوال کسان د ځانونو سره خار ته وسلې راوړي او د خلکو د اندېښنې باعث دي. دغه وسلوال کسان اکثره د امنیتي ارګانونو سرتیري او د خصوصي امنیتي کمپنیو ساتونکي دي چې د خپلو رخصتیو پر مهال خار ته راځي چې په ډله ییز او یا انفرادي ډول په ښار کې پلی موټرسایکلونو او موټرو کې ګرځي. د خوست ښار یو شمېر اوسیدونکي نیوکه کوي چې تر اوسه دولت د دغو کسانو په مخنیوي کې هیڅ نه دی کړی او د نورو وختونو پر تله دا وسلوال کسان د روژې په میاشت کې ډېر تر سترګو کیږي. ښاریان وایي چې د دوی په منځ کې داسې خلک هم کم نه دي چې د شخصي بدیو له امله د ځان ساتنې یا هم د غچ اخیستنې په موخه ښار ته د ځان سره وسلې راوړي. او د دوی په وینا یو شمېر نوري بیا هغه دي چې په ښار کې هیڅ کار نه لري او یوازې د کلیو او ولسوالیو څخه ښار ته د چکر وهلو په موخه راځي او له ځان سره وسلې هم راوړي. په خوست ښار کې دکانداران وایي چې دې وسلوالو کسانو د دوی په سوداګریز بازار هم نوړه اغیز کړی.
صاحب ادا خلک راځي جن اصل وسلی شخصي درشې نه وي شخصي جمع کوي ځنې پرې کې صاحب امر په نن ټپکه چې ته پته نه لګي ته مل پلس یو ته شخصي دا شخصي خلک دي دا ګډوډې جوړې په بازار کې دا مخه خلک نو سګ درشې دي غلط درشې دي هم دا خلک درشې دي په مخه دم نه و منیت خلک څه په بازار کې ځنې پرې کې صاحب امر خاطر ډوريږي مرغړون دي خلک تختوي موټر تختوي صاحب امر غونه هیڅ باندې دي دا پته نه لګي کله شخصي جمع کوي دا پته نه لګي ته ورته جن پلس یو ته شخصي هغه
ځکه چې موږ شاید دغه صحنې هر ورځ هر مدیګار خو زیات تعداد هر رقم په هر شکل خلک چې ټرنینګ لري ګلان ټمبولي ټوپک ورسره وي او چوک کې ودرېږي په داسې صورت کې چې دلته پولیس موجود وي او کله کله دوی په منځ کې یو نیم خبر هم جگه تیتی گی چی پومانس که دیش مشکل جوشی
پا شخصی لباس که ده وصل گرزون کو چخد نیوازی ده خار دکانداران پتنگ دی بلکه لدوی چخ خار تا لولسوال ایراغلی خلق هم ستری دی یو کلیوال حجی گلاب وای چی اکثر وقت ده وصل والکسان ده ولش خلو اولانجو پر محل دیو بل پر اولان ده لوصلو کار اخلی چی ری وقتون پکی نور بیگران خلق هم جوبل او وجل کی گی
برا ده خمو اخپل وینو دازی که وصلی گرزوی شخصی جمعو که درشی نوی که برا گولا دیمو ده خدا و نخل جنجلو نجوری گی ده نبادای جوری گی دازی که چطی یو نپر ولی پینزه نور که ویشتی وی بار نخل سال کراتم نتوکتا گی وی نوگی دادسان یوالی برا
د خوست له امنیه قماندان جنرال سردار محمد زازی مو پختل هغه کسان چې خار ته په شخصي جامو کې وسلې راوړي څوک دی او تر اوسه د خوست امنیه قماندانې په مخنیوي کې څه کړی دی جنرال زازی ویل هغه سرتیری چې خپل کورونه ته په رخصتې درومې د ځان د امنیت لپاره له ځانونو سره په شخصي لباس کې وسلې وړي خو زیاتوي چې دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې په شخصي لباس کې خار ته وسلې راوړي
متهویو خبره را ده چې بعضي مسؤلین دي امنیتي ارګانونو مسؤلین دي چې هغه د رخصتې په ډول خپل کورونو ته ځینو مجبور دي چې د خوست ښار نه تېر شي یا د خوست په شرق یا غرب یا په شمال و جنوب کې کورونه دي نو د ښار دمنګ نه تیریږي نو هغه داسې تصور کېږي چې دا شخصي خلک دي او سلای ورسره دي هغه مسؤلین دي هغه ټکټ د رخصت هم ورسره وي او ورسره کار دی هغه مربوطه قطعي هم ورسره وي او د رخصت په خاطر کورونو ته ځي
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په خوست ښار کې د همدې وسلوالو په شخړه کې یو تن ژوبل او بل ووژل شو نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس للارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351 د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خبرونه کې اوس زو یوې بلې قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ته چرته چې د کونکي د حکومت نه غوښتنه کوي په سرکاري کالجونو کې د دوی لپاره د زده کړې پوره بندوبست نشته زده کونکي زیاتوي د استادانو د کمی د امنیت د خرابې وضع او زیاتو چک پوسټونو له وجې هم د تعلیمي مسلو سره مخامخ دي تفصیل د شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې اورو
د برخلو زو لوی مامون سرکاري ډیگری کالج طالب علمان وای په کالج کې د ساينس کلاسونه نه لګي او د سټاف کمې ده بلخوا د هغوی هیڅ وس نه کیږي چې پیښور یا چرتبل ځای ته د تعلیم لپاره لاړ شي
جی زمانم رحمان الله مامون دی جی زره کمر سره سیدن کې لکه د اسلامیت کلاسونه لګي د سیویکس ته لګي د انګلیش لګي د نو کلاسونه نه لګي مونږ ته بيخي تکلیف دی الانکه کوخا کې مونږ ته داخله ملاو شي کنه مونږ ته تکلیف دی مونږ پیرون ته نه شو رسیدل فلار کې چې پوسنه جه په دې کې دل دي کم اس کم چې ته د مامون نه کار تر اسی ځنی مې درې ګنټه لګي نو دغه د وژنه مونږ نه شو رسیدل پیرون ته تا
او سورځ وړاندې دغه طالب علمانو دغه مطالبه چې په کالج کې دی د بیچلر اف ساينس کلاسونه ولګي او سټاف دی پرشي د پاره یې احتجاج کړو خود طالب علمانو په وینا پرنسپل هغوی د انتظامیا په مدد سره جیل ته لیږدولی وو ظاهر شاه چې یو بل طالب علم دی داسې وای
او په کالج کې د مونږ په پرنسپل خو ورلو دی او پرنسپل زم د بي سي خبره کوله هغه زمونږ ملګر ته رد بده وته یې نو او په رد بد کې هغه به تاجدار ته تلیفون کوه غیر حال او مونږ تاجدار ته خبره وکړه دا تاجدار ته مونږ ته بانه باندې بوت دی جیل ته چې په پی اس ته خبره وکړي چې ته مونږ لاړو بس ډایرې کې ته جیل ته ورواله او یو شپه دوه وکړه
رحمت الله د کمپیوټر ساينس طالب علم دی د حکومت څخه یې داسې غوښتنه وکړه
څومره دا کالج کې بي سي سٹارټ شي ځکه چې کم از کم په 2007 کې شوې ده مونږ هم حقدار یو چې مونږ ته سٹارټ شي او مونږ هم دا بي سي وکړو کم از کم نو ډېر بخیر او زمونږ مشران په دې اورو کې
کله مو چې د کالج د پرنسپل عبدالرحمن سره خبرې وشوې د کلاسونو د نشوالي پر اړه یې وویل
تر کې زموږه بلډینګ بلاست اوټ شوې ده هغه په 2009 کې زموږ سره اوس تقریبا صرف څلور کمرې دي چاغلی باټي د سنس لیبرټي دي هغه موږ د کلاسونو د لپاره موږ استعمالو تا په حواله سره موږ سره جی د اف سی په لیول باندې د فزکس پروفیسر نشته لري د کیمستري زموږ سره د څلور کال نه کوم پروفیسر نشته لري لیکچرر د باټي والا نشته لري خپل ځای اتارټیزم موږ انفارم کړی دي چې دا
او د طالب علمانو جیل ته د تک په حواله د پښتنې ځواب داسې ورکړ.
هغې خو درته زه خبره کوم چې هغه خو ما نه دي ریکمینډ کړي، ما خو داسې کړي دي چې ما دا مسلې مخې ته کړي چې دا لکه هم سټرایک د دې خپل حق دی او ډیمانډ کول دا یو جمهوري حق دی، د دې بالکل ډیمانډ هم دوی کولی شي. خو یو جی د بد اخلاقي انداز دی چې هغه یو سړی بد اخلاقي وکړي او سړی ته چې کوم ګریوان ته لاس واخلي، هغه تحصیلدار صاحب ته مو وایي چې بھائی دادا کسان دي تاسو دوی پوهې کوي او دې چې کوم تاسو بریف کوي.
د باجوړ ایجنسۍ د عام ولس او د طالب علمانو غوښتنه ده تعلیمي نظام دي ټیک او سهولتونه او سټاف دي پورا کړی شي. شانواز ترکزئی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.com. په پیښور کې د ماسپخینې یو نیمه بجه شوې. اسرار عالم مومند بعد خبرنو سټکی واورو.
د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو د ترګرو په یو پټنځای باندې میزایل داغلی دي چې پکې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. په کراچۍ کې د خوډه په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. سکل بیا د بشکل بارانونو د سیمسوبې په بیلابیلو برخو کې څه باندې درویش لکه خلک اغیزمن کړي دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې تیره شپه د بهرنو ځواکونو په یو مالوړونکي کپنۍ باندې ډلهیز ځانمرګو بریدونه کړي دي چې پکې پنځه لسو کسانو ته مرجوبله اوښتې ده. او د عراق په یو شمېر ښارونو کې پرله پسې بمې چاودنو کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي او څه باندې دوه سوه نور جوبل دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې زیاترو د پاکستان د ازادۍ د ورځې او د دغه هیواد د روانو مسلو په اړه لیکل کړي. مهمې خبرې احمد الله بیانوي.
ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ازادۍ ورځ پر مهال ویلي دي چې ملک دا وخت د کوم یو شمیر مسلو سره مخ دی، هغه یوازې نه یوه پارټي یا مشر نشي حل کولی. د دې د حل لپاره به ټول سیاسي ګوندونو لا یو کېدل پکار وي. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم خبره ټیک ده، ولې هغه ته به یاد وي چې د تیرو ټول ټاکنو نه وروستو د ملک دوو غټو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون په شریکه حکومت جوړ کړو او دا ډیره لویه سیاسي کامیابی وه. خو مسلم لیگ نون ولې حکومت نه بیل شو؟ د دې سره سره ځنې واړو واړو ګوندونو هم د حکومت د رویې له وجې بیلیدل شروع شو، خو د حکومت ټول وخت د هغوی په رضا کولو کې تیر شو. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې حکومت د تشو دعوو په ځای د اولس په اصلي معنو کې خدمت وکړي او د هغوی اصلي مسلو ته توجه ورکړي. هسې نه چې راتلونکي حکومت هم دا دریز لري چې موږ ته ټولې مسلې په ورثه کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې اولس بجلی او ګیس کې شوي اضافه د فکر نه آزاد شوي نه دي چې حکومت یو وار بیا د بجلی او ګیس په قیمتونو کې د نور اضافي منصوبه بندي شروع کړي ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د بجلی غلانی ولو کې د ناکامۍ وروسته 2.2 اتیا روپو خساره په اولس اچولو فیصله کړي ده، او د سره سره هر میاشت د ګیس په شوبه کې هم د 3 اربع روپو غلا کیږي او دا بوج هم په اولس د اچولو منصوبه بندي کړي شوی ده. ورسپانه لیکي چې هغه حکومتي ادارې، کارخانه او خلک چې د بجلی او ګیس په غلا کې ککړ دي، د هغوی په ضد سخت نه سخت کاروایی وکړي، نه چې د هغوی بوج هم په غریب اولس واچوي. او دا اولس چې د ګرانۍ له وجې مخکې نه بدحاله دی، که بجلی او ګیس په نرخونو کې نوره اضافه وکړی شوه نو مشکلات به یو په دوه شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک د ټولو نه لوی ښار کراچۍ کې چې کوم صورتحال روان دی، د دې له کبله نه صرف کراچۍ کې بلکې د ټول ملک پښتنو کې اندېښنې پیدا شوې دي. ادارې لیکي چې کراچۍ کې د هدفي وژنو سره سره د پښتنو د معاش خرابولو لپاره هم مختلف لارې خپلولی شي او هم په دې لارو دغه پښتانه په دې مجبورولی شي چې هغوی کراچۍ پرېږدي. ادارې لیکي چې دا ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د کراچۍ په دې صورتحال باندې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي د پښتنو مشران خاموش دي. نو باید چې حکومت او د پښتنو مشران په سنجیدګۍ سره د کراچۍ د حالاتو سمولو او د پښتنو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا رنګه د کراچۍ نه د نسلي صفایي کولو سازش ناکامه جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نن په مطبوعاتي کتنه کې دوو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې یوه یې برطانوي ورځپاڼه انډیپینډنټ او بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز ته. انډیپینډنټ ورځپاڼه د پاکستان سیاستوال عمران خان په اړه لیکي چې که څه هم نوموړی په پاکستان کې د یو سیاستوال په توګه ډېر مشهور شوی دی، خو دی چې څومره دوستان لري هغه عمره مخالفین یې هم دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د پروان ولایت د اوسنو پیښو ته په اشاره سره لیکي چې دا بریدونه په افغانستان کې د نسبتا یوې آرامې سیمې د لړزولو یوه تازه هڅه ده. د دې دواړو مقالو لنډیز درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
ورځپاڼه انډیپینډنټ لیکي عمران خان په بیا بیا په داسې انداز د راتلونکو انتخاباتو د ګټلو خبره کوي چې ګواکې دی په دې حق لا ډیر باوري وي. هغه وایي چې دی له اوسه داسې احساس کوي چې په دې لړ کې به د دوی تر شا یو قوي تحریک وي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو اثر به د راتلونکي کال تر اپریل پورې معلوم شي، عمران خان له اوسه د رایو په موندلو کې بوخت دی او هغه د دې نوم لاندې چې حکومت راغورځوي او ملک وژغوري د سمدستی انتخاباتو لپاره احتجاج کوي. ورځپاڼه لیکي عمران خان تیره میاشت په فیصل آباد کې خواوشا 15,000 داسې خلک راغونډ کړي وو چې زیاتره یې ځوانان وو. په پاکستان کې منځنی عمر 21 کاله دی او عمران خان په داسې کسانو چې عمرونه یې تر 1.5 کالو کم وي هڅه کوي چې د ملګري شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په کیبل چینلونو خبرېدونکي د بحثونو خبرونې د ډرامو نه هم ډېر مینوال لري او میرمنې یې ډېر په شوق ګوري. عمران خان په باقاعده توګه په دې خبرونو کې د میلمه په حیث برخه اخلي. ورځپاڼه د لیکوالې عائشه تیمی حق لخلي لیکي کچېر عمران خان په دې ټلویزیوني بحثونو کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي نو نیمه رائے ترلاسه کولی شي، خو نوموړی په تیر وخت کې په دې کې نه دی بریالي شوی چې د نورو ګوندونو په شان رائے وګټي. ورځپاڼه لیکي په عمران خان تور دی چې د وسلوالو طالبانو سم مخالفت نه کوي او پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف به ویل چې عمران خان یو بیګیر ترهګر دی او په دې ورستیو کې عمران خان د ترهګرۍ پر ضد د جګړې مخالفت شروع کړي، وایي چې دا د پاکستان د اقتصاد لپاره زیانمنونکي ده او اورپکی توپ ته لمن وهي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د شوروي اتحاد پر ضد جنگیدلې یو پخوانی قومندان او د پروان والی عبدالبصیر سالنګي یو مهم شخصیت دی. د نوموړي غوسه هغه مهال ښکاره شوه چې د یک شنبه په ورځ د یوې غونډې په وخت د ولایتي پولیسو د مشر په ګډون یې خپل ملګري په هول. هغه خپل همکارانو ته وویل استخبارات ډیر کړو چې بریدکوونکي خای په کرولا موټر کې راشي. ورځپاڼه لیکي په پروان ولایت کې شوې پیښه په هغو افغاني ولایتونو کې د یاغیانو د بریدونو د لړۍ تر ټولو ورستۍ هغه وه. دا ولایت د سرخار کابل نه 15 میله لرې د شمال په لوري پروت دی او د سرخار خواوشا په آرامه ولایتونو کې راځي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پروان کې امریکایي سرتیری خال موجود دی ځکه چې تر دې وروستیو پورې دلته د یاغیانو فعالیت لږ و. پوځي قومندانان زړه نازړه دي چې د جګړې لزنو فعالو ډګرونو ځواکونه وباسي لکه د هیواد په جنوب کې کندهار او هلمند. دوی ځکه زړه نازړه دي چې ویریږي حسینه لاستراولنې بیرته په شاشي، نو ځکه باید له آرام سیمو سرتیری زر وستل شي. اوس ځنې شنونکي اندېښمن دي چې کدا سی وشي نو کېدې شي چې یاغیان د دې خطر نه ګټه پورته کړي. د پروان والی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي په انتقالي دوره به هیڅ اغیز نه وي. دی وایي دا ټول ځانمرګي بریدونه د وسلوالو طالبانو کمزوري ښایي ځکه چې له دوی سره نشي جنګېدلې، نو ځانمرګي بریدونه ورسره یوازنۍ لار پاتې ده. سالنګي زیاتوي پروان اوس هم آرام ولایت ګڼل کیږي.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو پوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چی ده دا اللہ تا درسیدو یو نیغ او لند لار ده.
عرفان چه توایی؟
عرفان او تصوف ده زان پیجندن او ده خدای پیجندنی سوی؟
ده سولی او بشردوسی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې د پاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورات اوریدلای سي.
تاسو تاسو مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو اوس هم د ځوان کول د مسلو او د دوی د تعلیمي حالو زلو په اړه د مشال ریډیو 19 پروګرام د ځوانانو غږ ترازو کوربا اسرار عالم مومند.
د ځوانانو غږ پروګرام کې ستړي مشي دا وار بواوري د دیر سیمې یو ځوان بهادر زی په تعلیمي میدان او د ژوند په نورو برخو کې څه لاس راوړل نکړي.
زمونږ په کپنې کې یو مقابله شوی و چې کوم ترافي او هغه ماته ملاو شوی و.
د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت سره د پاکستان ځوانان څه وایي؟
یو نیمه میاشت مخکې منسټري آف یوت افیئرز هغه ختمه شوه چې کوم د داسې منسټري چې هغه د ځوانانو کل لپاره د پیغلو لپاره کار کوي په هغه ملک کې هغه ختمیږي. نو تاسو سوچ وکړئ چې په هغه ملک کې د ځوان لپاره څه کار کوي.
د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت سره د کارپوهي او سیاستوالي بشرا گوهر مرکبه هم واوري
چې کوم زمون ځوانان دي چې کوم زمون د پاره سبا د پاره رڼا مون د پاره ده.
او دا به هم واوري چې ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت سره په افغانستان کې ځوانان څه پیغام ورکوي.
د غورز چینل مونږ منځو یان د ځوانانو ورځ مونږ هغه ځوانانو باندې هغه کوو چې هغه له مخالفو سره همکار دي هغه باندې هغه کوو چې راشي تر څو خپل دولت سره یو ځای شي او د خپل د هیواد په سمسورتیا کې پوره ونډه و.
د پروګرام پیل د ملکن ډیویژن د دیر سیمې اوسیدونکي بهادر زیب د مرکه څخه کوو. نوموړی دا مهال د سند په حیدرآباد سیمه کې په یو ملټی نیشنل کمپنۍ کې د مارکیټینګ افسر په چوکۍ خپل دنده ترسره کوي. بهادر زیب د خپل کار او په دې کار کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه څه داسې وایي؟
زما کار خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کله د کمپنۍ کې کوم سامان مارکیټ ته لاړ شي بیا د هغې یو دوه حصه یو حصه ده چې هغه سامان ته مارکیټ ته ورسي دویمه حصه ده چې هغه سامان ته هلته چې کوم خلک را ځي چې کوم نارتونکي را ځي چې هغې ته هغه ښکاره شي په هغه مارکیټ کې چې کوم ته مونږ په انګریزي کې یونیبلټي وایو چې نه هغه پروډکټ چې کوم دی هغه په مارکیټ کې ښکاري خلکو ته. زما چې کوم کمپنۍ ده یونیلیور تاسو به مو اورېدلی هغې بلا ډېر پروډکټس دي سن سلک دی سرف دي صابونونه دي بلا شي لکس لایف بوای وغیره نو دا په شمول نه ټول پروډکټس پای شاملو نو د دې مقابله شو چې را پک د چا علاقه چې کوم نه پای کې دی هغه پروډکټ چې کوم دی هغه ډېر زیات ښکاري دي غته خلکو ته پای کې کوم اډټ شو په اډټ کوم د رپورټ راغلی دا رپورټ په نتیجه کې چې کوم ترافیو هغه ماته ملاو شو نو دا څنګه چې زړوم به قسمه سبنا چار په دې بجړ په دې کې ډیشن کې شامل شو او په دې بجړ باندې ما د ترافیو غټلی و نو ډیر ځات خلک په اړه خلکو کې
بہادر جی تعلیمی میدان کے دخبل اللہ سر روڑنو پڑا سدا سوائی
جمع ہو اللہ شکر دے ریکارڈ خفا دشے دے لسم کی ماں وہ سوا یو سلوی نمبر ہے اس کے اپنی سوا کی تھوڑا سم نمبر ہمارا اگلے پہ خبر بورڈ کی اور پاک حضر بڑی نٹول بورڈ میں یوزیو رسوات نہ علاوہ دا کوارډ نه علاوه نور چې کوم مردان د نن سره د خبر سره نو بلادر کینډیډیټ سو پای کې نمش پاره سم نمبر دا سی په یو لسم کې زموږه نمبر وي تقریبا څه څه پاسه 300 نمبر وي دا په بي بي کې هم زموږه کوم پرسنټیج راځي نو هغه سلوره تیار دي او په هندي کې هم زموږه کوم پرسنټیج راځي نو هغه اتا تیار دي نو اور الله په فضل سره زموږه ریکارډ ډېر خپه دي شوی.
بهادر جی په اخره کې د ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
بنیادی انتر خو مهنت به شاګرد هر کله لپاره ضروری دی دا غین علاوه به دا خبر وکم چې د ورونو او د مور او پلار د واګانې چې دا درسنه نه درته ان یو دي مهنت باندې کار نه کوي او هغه څه چې راځي چې یې ځاګی له تیږه پر کړه یې خیال ساتي نو مهنت په خپل ځای او د مور او پلار او د ورونو او د نور خبرن د واګانې پکړ به چې سره سره
دا و د ملکن ډیویژن د دیر اوسیدونکو یو ځوان بهادر زیب چې دا محل په یو ملټی نیشنل کمپنۍ کې کار کوي او په دغه روزګار کې یې لاسته راوړنې هم کړي. د ترڅنګ د نوموړي د پېښور بورډ د لسم په امتحانونو کې هم پوزیشن راغلی دی. د روانې میاشتې په 12 نیټه د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د ځوانانو ورځ ومانځل شوه. دا چې د دې ورځ په مناسبت سره په پاکستان کې څه پروګرامونه ترسره شوي وو په دې اړه په پیښور کې د یوت اینڈ ډیولپمنٹ په نامه د ځوانانو د یو تنظیم مشر عدنان خان مشال لري ته ویل
د جمعې پر ورځ د ځوانانو ورځ مناوه شوې په لاهور کې. نو هغه د یو تنظیم د پرغه دغه پروګرام جوړ کړو، هغه کې ټول تنظیمونه راغونډ شوي د ټول د پاکستان د مختلف ځایونو، هغه هلته کې مختلف شکم مسلې کم د زموږ د پاکستان د ځوانانو مسلې د هغې باندې خبر وشوه، د هغې مسلو حل باندې خبره وشوه. او ټولو دغه اراده وکړه چې هر تنظیم کم کمزي کې کار کوي، کم کمزي ته ځي واپس لاړ شي، او هلته په دغه مسلو باندې خپل کوشش وکړي چې دا کار وکړي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره په لاهور کې د ټول پاکستان څخه راټول شوو د ځوانانو تنظیمونو څه پریکړې وکړې. په دې اړه د پېښور د ځوانانو د یو تنظیم مشر عدنان خان مشال لري ته ویل
ټولنه غټه مسله زمونږ ځوانانو اول خو دغه ده چې ځوانان وایي چې مونږ څنګه تعلیم مکمل کړو، ډیګری واخلو، نو ډیګری نه پس مونږ سره نوکری کولو دپاره څه وینه، مونږ بې روزګاره ګرځو، کار روزګار نشته، ګټلو دپاره څه نشته. هغې د لاسه هغې پریشانه شي، څوک بهر وزغلي، څوک د ځانونه ولي، څوک څه کوي، څوک د کورونه وزغلي، څوک غلطو کارونو ته واړېږي. دغه مسلې ورځ تر ورځه لګیا دي زیاتېږي. زمونږ کوشش دا دی چې داسې پروګرامونه انټروډیوس کړو، داسې کار کسب انټروډیوس کړو چې هغې د خپل ځان ته ګټه شروع کړي، واړه واړه کاروبارونه شروع کړي، څه بل ته شروع کړي، خپل ځان په خپله تکړه کړي او روزي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره په خپلو خبرو کې د پېښور یونیورسيټي زده کوونکي شازیه اتا مشال لري ته ویلي ځوانانو ته د پوها نشته چې په کوم اړخ بزي، او مشران هم وخت نه لري چلار ورته سمکړي.
په نن سبا زمانه کې خبره ټول لمخ کې موږ دا ګورو چې ځوانانو د هغه د صحیح لارې په باره کې علم نشته، هغه ته په هنه نشته، هغه په دې خبر باندې په هنه دي چې هغه ته څه قدم وجه ته ولې څه اقدامات کولې چې هغه ته لار سم شي. په دې کې څه ځانې خو په ځوانانو کې په خپل باندې دي، خو څه ځانې به موږ په معاشره باندې هم ورچو، څه به موږ په کور په مشرانو باندې او د چا په کمانډ کې چې هغه دي په هغه باندې به موږ ورچو. به څه څنګه چې موږ دا وایو چې کور والا کوم مشران چې هم دي هغه بس په دې پسې ورپسې چې موږ روټۍ به څنګه پیدا کوو، سونه ډېره پیسه به ګټو، دا ماشومان ته بس کتابونه اغستې دي، ورته سکولونو ته لېږو، کالجونو ته لېږو، زموږ دا ذمہ داري ده. هغه په دې باندې لکه دونه سوچ نه کوي چې دوی موږ کېنول دي، دا ځوانان دا ماشومانان دوی ته موږ ښې خبرې خوول دي، اخلاقیات ورته خوول دي، دوی ته موږ دا خوول پکار دي چې موږ به مخې ته په دې معاشرې کې څنګه چې دېږو، زموږ نه کومې غلطیانې شوي دي چې هغه تاسو دوباره نه د انا مسله خو به کې هغو راولي، هغو دا خبره خو به چېرته هم ونه کړي چې زموږ دا غلطیانې شوي دي.
په اسلام آباد کې یو بل ځوان محمد داود په دې دریز دی چې په پاکستان کې د امنیت پر ځای کولو، ترهګری له منځه وړلو او مالی پرمختګ لپاره د ځوانانو سیاست ته راتګ ډیر ضروری دی.
تاسو کوم خبر وکړه چې ځوان کول ته پکار دي سیاست ته راشي او برخه واخلي؟ دا خو د پاکستان غوندې ملک کې ځوان ته پکار مین سټریم پالیټکس سیاست ته راتل دا ډېر زیاته ناممکنه خبره ده، ځکه چې دلته په سیاست ته پر راتګ باندې دا مطلب د یو عام یوت یا د یو عام ځوان خبر نه ده، دا د یو داسې د نواب یوت خبره ده، د یو داسې د چودري، داسې د یو خان چې کوم نوی کلي راغي بچي دا هغوی کار دی، ځکه چې په دې عمل کې په کروڑونو روپۍ لګي، ځکه چې زمونږ یو سیستم دغه شان جوړ شوی دی. اول دا سیستم لږ بدلول پکار دي، زمونږ بیا فکر کولای شو چې یوت راتلی شي، ځوانان راتلی شي، او په مین سټریم چې کوم پالیټکس دی هغې کې برخه اخلي.
په پېښور کې د ځوانانو د یو تنظیم غړی سید انصار وایي په نړۍ کې همیشه د انقلاب تر شا د ځوانانو لاس وي. همدارنګ د دوی په خبره پاکستان کې هم د کرپشن له منځه وړلو لپاره ځوانانو ته رامخته کېدل پکار دي.
دنیا کې چې تاسو وګورئ څنګه ریولوشن یا موږ پر دا وایو چې ریولوشن راغلی دی، هغه ټول ځوانانو د لاسه راغلی دی. زموږ موږ دپاره نن سبا زموږ حالات وګورو، زموږ ملک هم داسې ریولوشن دغه ضرورت دی چې دا کوم کرپشن یا مختلف چیزونو کې زموږ ملک ډېر دی، نو دې نه موږ ته یو میلیارډ
کله چې موږ د شازیا اتا څخه وپوښتل چې د یوې پیغلې په حیث تاسو خپل کردار تر کوم حده ترسره کړی او راتلونکي لپاره څه پلان لرئ، نو هغې ویل
زما خو فلحال به زه تاسو دا ویل غواړم چې زما د خپل ایجوکیشن چې کوم ما کړی دی د هغې په اکارډنګ باندې او زما ټیچنګ ایکسپیرینس چې څونه شوی دی یا چې ما څونه څه پلای کې کړی دي، ما سی ایس ایس ایگزامینیشن اوس اٹمپټ کړی دی او دومره زه کولی شم چې ما دا وکړو چې دلته خاص پلیټفارم پر پېښور په بیس باندې نو د سی ایس ایس تیاري دپاره یا داسې د هغو د پوه کولو دپاره نو ما هغه ته یو د خپل سیټ اپ جوړ کو. ما اکیډمي چې کوم دنو هغه ورته تیار کړل او دلته زمونږ سره ماشاءالله ډېر کسان روان دي چې هغه مونږ پوه کوو. دلته ورته مونږ د هغې ټریننګ خو ورکو لګیا یو خو ورسره مونږ د ژوند په نور اصولو باندې او په نور اخلاقیات باندې پوه کوو چې د ټیک ټک تاسو په دې لار باندې نشئ تللی نو بله د کامیابۍ کومه لاره ده چې باید مونږ تاسو تللی شي. نو مونږ خو د خپل طرف نه چې کوم دی د یو ورکوټ غونډه اکیډمي په شکل کې لګیا یو د ځوانانو مدد کوو. خو چې دونه به ګورم چې کوم فیلډ ته لاړو ما انشاءالله نه هغه فیلډ چې به زه کوشش کوم چې هر څه د خپل ځان په لحاظ باندې نور کسان ځان سره شامل کړم او هر څه ټیک کړم چې کوم کرپشن روان دی په دې فیلډ کې چې کوم په دې هر څه کې دا موږ ګورو هر څه الټه سیده روان دي هیڅ هزارډ هیڅوم ټیک نه دي. موږ به دې ټیکولو کوشش کوو د ټول لمخ کې.
شازیاتہ چې د پیښور یونیورسيټي څخه یې په انګلیسي ژبه کې ماسترز کړی دی او د روزګار لپاره د پاکستان تر ټولو لوی امتحان سی ایس ایس ای هم ورکړي. د ځوانانو لپاره یو پیغام لري او وای
بس ځوانانو ته پکار ده چې خپل سوچ ته صحیح ساتي ځکه چې هر سره سوچ نه جوړیږي د سوچ نه ورانیږي او چې خپل سوچ کې ارګنایزیشن دا غو صحیح نه مخه ته بهر ته خپل باندې ټکیږي.
محمد داود خان چې یو ځوان خبريال دی وای په پاکستان کې د ځوانانو سره خیر خیګړه خو پریک ده. د ځوانانو وزارت هم ختم کړي شو.
خپل موجوده حکومت ته وګورو نو یو نیمه میاشت مخکې منیسټر اف یوت افیرز هغه ختم شو چې کوم د اداسي منیسټري چې هغه د ځوانانو کول د پاره د پیغلو د پاره کار کوي په ملک هغه ختميږي. نو تاسو سوچو کې چې په ملک کې د ځوان لپاره څه کار کوي. په دغه منیسټر بدا کارو چې کوم د یونیورسيټي نه به کوم طالب علمان او تل هغه تر به روزګار نو هغه ته به روزګار ورکو انټرنشپ ته ورکو په یو کل د پاره ترخه به ورکو نو هغه نه پاره به بیا د تجربه د پاره یو سرټیفیکټ هم ورکو. د ملک هغه ختم شو کوم وګور بل طرف دا شان یو یوت پارلیمنت په نوم باندې فورم شروع کړی چې په هغه کې مختلف یوت رایوځي کې ځوانان د پاکستان د بیلابیلو برخو نه پاغي باندې خبرګي خو هغه هم صرف د میډیا حد پورې ده. داغه هم په عملی ژوند کې موږ څه مثال نه وینو. دا غشان کوم موږ وګورو نور چې کوم خلک په پاکستان کې د یوت لپاره کار کوي. سید سردار بچا د پښتنو لپاره کار کوي په یوت کې یو غټ اکټر دی د پښتنو یو خنوم دی. هغه په خیبر پښتونخوا کې د یوت پاکستان یوت ارګنایزیشن په نوم باندې یو تنظیم چلی. هغه تقریبا خپل پرایویټ سیکټر کې ډېر زیات کردار ادا کوي. خو زه دا فکر کوم چې یوت په پاکستان کې ډېر مهم کردار لوبولی شي. په کومه په پاکستان کې کومه بیوروکریسي ده دوی ورته لږ شان اجازت ورکړي دوی ورته لږ شان ټایم ورکړي دوی ورته لږ شان
اوریدونکو د ځوانانو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د پاکستان د ځوانانو د هلو ځلو د راتلونکي په اړه د هغوی د پلانونو څخه خبر شوی او د هغوی ګیلې مو هم واورېدې. د ځوانانو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره مشالې ډو د کارپوهې او سیاستوالې بشرا گوهر سره مرکه کړې. نوموړې وایي د پاکستان ځوانان د دغه هیواد لپاره یو لوی چیلنج دی.
ګورې دا ډېر ښه خبره ده چې ځوانانو ته اټینشن ملاویږي او د هغې رز یې ابزرو شوی ده. خو پاکستان کې یو ډېر غټ چیلنج را روان دی مونږ ته او اوسم دی وایي کې دا دی چې زمونږ چې کوم دی آبادۍ اکثریت چې کوم دی نو ځوانان دي. دا پاکستان لپاره یو اپرچونیټی هم ده او یو چیلنج هم دی که مونږ خپل انویسټمنټ په دې یوت کې وکړو نو سبا د پاره مونږ به وګورو چې زمونږ د ملک کې به ترقی ومومي او هر څه. خو که مونږ دا انویسټمنټ په ټایملي طریقې سره ونه کړو نو دغه ځوانان چې کوم دي نو دوی به راپاسي او هغې ته چې اپرچونیټیز نه ملاویږي هغې ته چې تعلیم نه ملاویږي نو هغې به بیا یو بوج په طریقې سره دلته کې کوم یو داسې غټ بومب په شکل کې به راوچتیږي چې کوم به بیا د ملک لپاره ډېر غټ یو چیلنج شي. دا اوسني چیلنجز نه بوم زیات چیلنج دي.
کارپوه او سیاستواله بشرا گوهر وای په روان حالاتو کې د ځوانانو هم لویه ذمہواري جوړیږي چې خپل مثبت کردار ترسره کړي.
ځوانانو خو ډېره ذمہواري ده. زما خو خیال دی چې ډېر ځوانان هغه ورکوي هم ځکه چې د نن سبا ځوان ډېر اویر هم دی ډېر پوه هم دی او کوشش یې دا وي چې هغه ځان په دې مین سټریم کې شامل ساتي. زما نظر کې خو زما چې خپل اولنۍ دغه دا وي چې تعلیم باندې ډېر فوکس وکړي او تعلیم کې سوشل ساينسز چې کوم دي چې کمزورې پاتې شوې دي چې په هغه کې موږ ګورو چې زموږ ځوانان مخکې راځي. دغه کې ګورو نو نن چې د زمونږ د جینکو څنګه پوزیشن ځخلی اړم دي دا خو زمونږ ته ښکاري چې یو فیوچر ښه دی. نو تعلیم کې مونږ ګورو چې آؤټسټینډینګ ریزلټس را روان دي. په سپورټس کې هم دي مونږ له پکار دي چې نور ډېر انویسټمنټ وکړو چې د سپورټس کې ډېر نه ډېر راشي. آرټ اینډ کلچر کې زمونږ یوت پارټیسپیشن ډېر شي. او زه خو وایم چې پولیټیکل پارټیز کې هم چې هغه کوم یوت وینګز دي هغې کې دننه زیات کار وشي چې پولیټیکل انډرسټینډینګ د یوت زیات شي. او هغه ځکه چې زمونږ د فیوچر لیډرز زکه دي او هغه کې به په کار دي چې پارټیان یې هم انویسټ وکړي او سره کوم انویسټمنټ وکړي.
دا وا په پیښور کې کارپوه او سیاستواله بشرا گوهر چې ویلې د پاکستان سوکالی هله ممکنه ده چې دغه هیواد پر راتلونکي مشرانو یعنی په ځوانانو باندې پوره پوره توجه ورکړي شي. نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان کې هم د ځوانانو نړیواله ورځ ومانځل شوه. دا چې په دې ورځ دغه هیواد کې کوم قسم پروګرامونه ترسره شو په دې اړه د باز محمد عابد دا رپورټ اورو.
د ننګرهار د ځوانانو امیریت د ځوانانو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځله. دا غونډه چې په ګڼ شمیر کې ښځینه او نارینه ځوانانو پکې ګډون کړی و د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د نور احمد نورانی په نوم یو تن ځوان وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې ځوانان قرباني کیږي خو په کلیدي پوستونو کې ورته ونډه نه ورکول کیږي.
یوازې د ځوانانو ته د نمایشي او فرمایشي غونډې بسنه نه کوي، باید ځوانانو په هغه اساسي ستونزو باندې کار وشي.
نورزیه په نوم یوې انجنۍ په هغو ځوانانو چې د دولت له مخالفینو سره په فعالیت بوختي غږ وکړ چې له دولت سره یو ځای شي او د خپل هیواد په سمسورتیا کې پوره برخه واخلي.
دغه ورځ چې نن موږ منځو یان د ځوانانو ورځ، په دغه ورځ کې موږ هغو ځوانانو باندې هغه کوو چې هغوی له مخالفو سره همکار دي، هغه باندې غا کو چې راشي ترسو خپل دولت سره یو ځای شي او د خپل دی هیواد په سمسورتیا کې پوره ونډه واخلي.
د ننګرهار د ځوانانو د امیریت مشر نور آغا ځواک د دې ورځې په مناسبت په حکومت غږ وکړ چې ځوانانو ته دې په ملي مسایلو کې ونډه ورکړي شي.
د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت هم هر کال دغه ورځ لمانځي. د مختلفو ولسوالیو څخه ځوانان راټولوي او دلته د ځوانانو ستونزې او مشکلات په ګوته کوي. متاسفانه په ملي مسایلو کې ځوانانو ته ونډه نه ورکول کیږي او همدغه علت دی چې ورځ په ورځ ځوانان د دولت څخه فاصله نیسي. زمونږ د قدرمن ولسمشر څخه دا هیله او غوښتنه دا ده چې په ملي مسایلو کې د ځوانانو نظریاتو ته برخه ورکړي.
د ننګرهار ولایت مرستیال ممدنی ګردیوال د ځوانانو د امیریت د غوښتنو په وړاندې وویل چې په ولایتي کچه یې ځوانانو ته د وظیفو په استخدام کې پوره ونډه ورکړې ده.
موږ کوشش کوو چې ځوانان ټول په اداراتو کې جذب کړو، چې تقریبا د خپل ولایت مقام اداره ما یو مثال ورکړ چې موږ تقریبا د 70% نه زیات اوس په خپل اداره کې ځوانان لرو. ټول با استعداد ځوانان دي، هغه توانایي لري، هغه انرژي لري.
د دولو د چې ځوانانو نړیواله ورځ چې په 12 اگست په ټوله نړۍ کې منځل کیږي، خو د ننګرهار د ځوانانو د امیریت د چارواکو په وینا د تخنیکی تنزل عمل زندیدلې و چې د اگست په 14 نیټه ون منزل شو.
په افغانستان کې د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت سره مو ریپورت واوریدو. اوردونکو هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. خپل کوربه اسرار العالم مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
شندولا کو
کتاب